یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه مو تروي بجې ده. په خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه ورځ ده. د سرطان وشتمه ده د 1319 هجري لمریز کال. نن د 2013 میلادي کال د جولای له 13 سره برابر ده. په دغه یو ساعت کې به چې تاسو کوم رپورټونه لرو او هغه به ورسره درته وایو. اول به فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبان وهڅول چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو دمخه د سولې وړاندیز ومني. د روزګان ولایت ملي امنیت مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز نیولی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د خپل هیواد استخباراتي ادارو هغه پایله مني چې وایي روسیه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفداري لاسوهنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان وهڅول چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو دمخه د سولې وړاندیز ومني. هغه دا پیغام نن په کابل کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په غونډه کې وکړه. دا پیغام ورکړ. ولسمشر اشرف غنی وویل
ټول افغانان ته د طالبانو په شمول د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات یو ښه فرصت دی. نورو ممالک کې چې سولې خبرې کېږي هغوی اول قوانین او قواعد بدلوي چې مخالفانو ته د دې زمینه برابره شي تر څو انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو زموږ په قانوني شرایطو کې دغسې یوه ستونزه نشته. د دې په ځای چې د انتخاباتو وروسته سوله وکړو ولې همدا اوس یې ونه کړو؟
ولسمشر غنی ویل د افغانستان د سولې په اړه نړیوالې غونډې او په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ د عالمانو کنفرانس ډېر موثر دی. د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې طالبان یو ځل بیا سولې ته راوبلل چې تازه د امریکا لخوا د افغان سولې د ټینګښت په اړه هم د یو لړ هڅو خبر ورکړل شوی دی. د روزګان ولایت ملي امنیت مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز نیولی دی. د ملي امنیت ادارې مسول عبدالصمد شمس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په دې مرکز کې لسګونه کړۍ ماینونه او د ماین جوړولو وسایل نیولي او شنډ کړي دي. دوی وایي له دې مرکزه به جوړېدونکي ماینونه د طالبانو لخوا د افغان پوځ پر ضد کارېدل. د دې قضیه په تړاو څوک نه دي نیول سوي خو چارواکو د پلټنو ژمنه کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیه او تاجکستان د سیشنبه پر ورځ د افغانستان سره پر پوله شریک پوځي تمرینات پیل کړي چې چارواکي هدف د افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو په وړاندې چمتووالی بللی دی. د فرانسې خبري اژانس د تاجکستان د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په دې پوځي تمریناتو کې به تر 10,000 زیات سرتیري برخه ولري. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو متحدانو ترمنځ د افغانستان پولې ته څیرمه په دې بڼه لومړني پوځي تمرینات دي. د تاجکستان دفاع وزارت وایي چې شریک ځواکونه به دغلته د افغانستان څخه د راوښتونکو ترهګرو د له منځه وړلو چارې تمرین وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د خپل هیواد استخباراتي ادارو هغه پایله مني چې وایي روسیه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفداري لاسوهنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
I have full faith and support for America's great intelligence agencies. Always had.
دوی وی زه د امریکا پر علي استخباراتي ادارو بشپړ باور لرم او د هغوی ملاتړ کوم او تل می کړی. خو زه ډیر قوي احساسوم چې د روسیې کړنو د انتخاباتو پر نتیجو هیڅ ډول اغیز نه درلود. ټرمپ د څرګندونې وروسته لاغه وکړه چې د هغه څه په اړه د خپلو متحدانو او مخالفانو د انتقادونو له یوې څپې سره مخ شو چې یو ورځ مخکې ویلي وو. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ګډې غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې هیڅ دلیل نه ویني. نوموړي په څرګند د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د خپل هیواد استخباراتي ادارو راپور تر پوښتنې لاندې راوست. ټرمپ ویل د امریکا د استخباراتو پر مامورینو باور لري خو زیاته کړه ولسمشر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د خپل هیواد لاسوهنه په قوي بڼه رد کړه. د نوموړي دې څرګندونو په امریکا کې د دیموکراتانو او د خپل ګوند جمهوري غوښتونکو سخت انتقادونه راوپارول. امریکا د هغه میرمنې پر وړاندې تورونه ډیر کړی چې ویل کیږي په واشنگټن کې د روسیې د حکومت لپاره کار کوي. په امریکا کې د یوې محکمې منصفه هیئت ویلي چې دغه میرمنې د امریکا سیاستوالو سره د اړیکو په ټینګولو سره د یوې پټې جاسوسي په څیر چلند کړی دی، خو روسي چارواکي دا قضیه ردوي. دغه منصفه هیئت د جولای پر 18 ناوخته پر 90 کلنې ماریا بوتینا چې په واشنگټن کې د یوه امریکایي پوهنتون زده کوونکې ده دغه تورونه لګولې دي. پر بوتینا دغه تورونه هم هغه جرم دی چې کولی سي تر سکاله پوری د زندان سزا ولري، خو لا د روسیې د استخباراتي ادارې د یو غړي په توګه دا نه ده تورنه سوې. نوموړی د جولای پر 15 ونیول سو. او یو بلاروس خبریال چې د اوکراین په ختیځ کې د ناکراریو په اړه راپورونه ورکول، په منسک کې د یوې محکمې لخوا په 4 کاله بعد محکوم سو. دغه محکمې د جولای پر 18 وویل چې دیمیتری هالکو په دسمبر میاشت کې د بلاروس په پلازمینه کې پر یو پولیس افسر برید کړی و. هالکو وایي د محکمې دا حکم د یوې سیاسي پارونې پر اساس سوی دی. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو د دورس په چیو شپږ دقیقې سوې. تاسو زموږ خبرونې له اوسه ته ماښام تر اوو بجو پورې پر همدغه موج باندې اورېدلی شئ. اوریدونکو تاسو د دې ساعت په خبرونو کې واردل چې د افغانستان جمهور رئیس نن په افغانستان کې پر سوله بیا خبرې کړې دي. جمهور رئیس ویلي چې وسوالو طالبان ته وړاندیز کړی چې تر انتخاباتو مخکې د سوله وکړي، او دا فرصت دی له لاسه نه ورکوي چې په افغانستان کې په دغه ډیموکراتیکه پروسه کې ګډون وکړي. د جمهور رئیس د دغو خبرونو جزئیات په خبرونه کې واورو. هم دراز د افغانستان کې به د سیاسي حرکتونو یو کتونکو سره پر دې مرکه کوي چې جمهور رئیس ولې مشخصا انتخاباتو مخکې طالبانو ته دا وړاندیز کړی. په همدې خبرونه کې پر کورونیو او نړیوالو مسایلو باندې د کابل د ورځپاڼو نننیو تبصرو ته کتنه کوو، او په یونیز پروګرام کې به د مخدره موادو پر ضررونو خبرې ترسره کوو.
چارس خو می یو دی ترزو یو هغه چارسی و اما با دو تخپل نیسیت که و چیل اگه داد سکر
چون را پاسانی که دایسی چی یو انسان پا مخدر و موادو اختاسی ده زهر و کاروان پا پروگرام که پرده خبری کشیم. اوریدونکو تاسو واردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له طالبانو غوښتنه وکړه چې کله سولې نیت لري تر انتخاباتو مخکې د سولې وکړي، ځکه د جمهور رئیس غنی په وینا دا د ټولو افغانانو لپاره یو ښه فرصت دی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د خبرو نور جزئیات زما همکار واصل وصال وړاندې کوي چې دا اوس سره د ټلیفون په لاین کې دی. وصال صاحب، تاسو د خبرې واورې د افغانستان د دولت د رئیس نور دوی پر کومو مسلو باندې خبرې وکړې، او پر سولې دقیقا نور څه وویل؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویلې، نن ولسمشر د نظارت او انسجام مشترک بورډ ناسته کې وینا وکړه. له هغه وړاندې د افغانستان د مالی سرپرست وزیر خپل خبرې وکړې، او لاغه وروسته خغلی یماماتو هم خپل سرګندونې او خبرې ترې د افغانستان په حالاتو باندې لرلې، او بیا ولسمشر خبرې وکړې. ولسمشر تر ډېره حده پورې په دوو مسایلو باندې تمرکز درلو چې یو د سولې بهیر او پروسه و چې مرخیزې ویناوې او خبرې ورباندې وشوې، او تر څنګ د انتخاباتو موضوع و چې ولسمشر ډېر ټینګار پرې لرلو چې ویل د جمهوري ریاست انتخابات د طالبان په ګډون ټولو افغانانو ته یو ښه فرصت دی چې دوی له دې لارې خپل برخلیک وټاکي. ولسمشر وویل د دې پر ځای چې له انتخاباتو وروسته سوله وکړو، ښه ده چې دغه کار له انتخاباتو وړاندې وشي. د ولسمشر په خبره د سولې پروسه اوږده ده، دی وایي چې مختلفې مرحلې لري او د اطمینان فضا ته اړتیا لیدل کیږي، او په دې برخه کې باید د زغم او منلو فرهنګ په ټولنه کې عام شي، او یو لړ قواعد باید په دې برخه کې وټاکل شي، او ټول خواوې باید ورته درناوی ولري. د ولسمشر په خبره دی وی چې سوله په قیمت لري، سوله تر رسیدل په اوله برخه کې د سوله تړون دی او بیا د سوله پروسه ده. د سوله پروسه د په خبره چې ضمانت کوي چې د سوله تړون دوامدار شي او دغه پروسه په ولسفاق فرهنګ باندې بدل شي. د دغه پروسه د نتیجې په اړه ولسمشر ویل چې هر افغان به د بل افغان سره ځان مساوي ګڼي او د لوی د لوبي اصول داسې جوړ شي چې هر څوک خپل ځان په دغه پروسه کې وګوري. ولسمشر دا هم ویل چې اوس افغانان سوله غواړي او حالت بدلون موندلی دی او پخوا به افغانانو له نورو غوښتل چې دوی سره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو اوس له هر ځایه هر افغان د غږ پورته کوي او نور له جنګه ستړی دی او سولې ته رسېدو لپاره هلې ځلې رامنځته شوي دي. ولسمشر پاکستان ته هم په اشاره سره وویل چې پاکستان سره د افغانستان د سولې پر رابطه او په د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د کاغذ پر مخ خبرې ډېرې شوې، اما اړتیا لیدل کېږي چې د پاکستان سره د عملی اقداماتو په برخه کې ډېر کار وشي، سو پاکستان دې ته وهڅېږي چې په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي سو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د ولسمشر په پر د پخوانی اوسنی حالت امیدونو ترمنځ فرق دا دی چې په 2001 کال کې اجتماعي حالت خودجوش او احساساتي و، خدای وایي اوس دغه امیدونه خودجوش او احساساتي نه دي او اوسنی امیدونه او هیله په شوري توګه باندې ایجاد شوي دي د سولې لپاره. نو تر ډېره حده پورې همدغه خبرې او د انتخاباتو تړاو هم ویل چې انتخابات باید په هر صورت او په هر حالت کې هغه د ولسمشریزي دي او که د ولسوالۍ او د پارلماني انتخابات دي باید په خپل وخت وشي.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د نظارت او انسجام د مشترک بورډ په غونډه کې پر انتخاباتو په افغانستان کې د طالبانو سره پر سوله خبرې کړې دي. جمهور رئیس غنی ویلي له ولس زما یوازنۍ هیله دا ده چې په تاریخي شرایطو کې داسې فیصلې وکړو چې بیا په راتلونکي کې له دغو فیصلو څخه پښیمانه نسو. دا اوس را سره د په افغانستان کې د نړیوالو چارو یو کتونکی انتظار خادم صاحب د ټلیفون په لاین کې دی. د شاغلی غنی پر دغه نننیو خبرو باندې د سره لنډې خبرې لرو. خادم صاحب، سړی مسې پروګرام ته بخیر رالی. تاسې د افغانستان د جمهور رئیس خبرې واورېدې؟ دوی ویلی دي چې طالبانو باندې یې ژغ کړی چې دغه تاریخي فرصت دی له لاسه نه ورکوي او که غواړي په د سولې خبرې وکړي دوی دي د انتخاباتو څخه د مخه دا کار وکړي. اول پر دې باندې د افغانستان د جمهور رئیس ټینګار چې طالبان دې راسي د سولې خبرې دي د انتخاباتو څخه د مخه وکړي، دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟ آیا د دوی ته یو رقم ډیډلاین ورکړی، یعنی مهال ویش ورته ټاکلی که څنګه؟
نه، زما یادیږي چې ښاغلي ولسمشر په پارلمان کې خبرې کولې 2014 کال کې، وویل چې زه طالبانو ضرور مشته وخت ورکوم تر څو سولې ته راشي او کنه نو دغه قرآن باندې موږ د حربي استعمال وکړو. په هغه وخت کې زه پر دا خبره باندې د یو شنونکي په حیث باندې جریحه دار او موقفه وم. په ول په اوسنیو حالاتو کې د زمان او مکان شرایط داسې برابر شوي دي چې کاملا طالبان په سیمه کې هیوادونه، پاکستان، د اسلامي هیوادونو جوړښت او د برسل کانفرنس اوسنی په امریکا باندې د هغوی د غږ چې سولې ته راشي. تر ټولو مهمه خو بیا دا چې د ولسمشر شعوري قدمونه چې طالبانو ته د ملموسو خبرو د وړاندیز پیشنهاد کوي، دا ټول هغه څه دي چې صلح پې راځي. فقط طالبان حد اقل له جوشه باید راوځي.
خادم صاحب، طالبانو اصلا جواب نه دی ورکړی. نو دا د افغانستان د حکومت د افغانستان د دولت د رئیس دا په مقرر ډول غوښتنی او د طالبانو د خوا څخه هیڅ جواب یا رد جواب، دا ستاسې په نظر کومې خواته ځي؟
د دې نتیجه او منزل سوله ده. کله چې تاسې په دنیا قضایه وګورئ، په ګولایي جګړو کې ډېر کله دوه لارې یا دوه انتخاب پاتې کېږي. یو دا دی چې حاکم نظامونه د ټوپک پر څوکه باندې ګولایي عسکر او جنجالي وژني، هغوی مغلوب کوي او کامیابي ترلاسه کوي. دویم هغه هېوادونه دي یا هغه تاریخي ماډلونه دي چې پاره ګولایي خلک یا ډلې مخالفت کوي، سولې ته پازانه باندې غار نه دي، ولی حکومتونه د خپل عظمت په لحاظ باندې او د خپل هویت په لحاظ باندې هغه وړاندیز کوي.
د افغانستان په حکومت کې تاسو د عظمت ګوري، یعنی تاسو په نظر چې دوی د دغه لارې څخه، یعنی دغه قطوان، دغه یووالی، دغه مرکزیت د افغانستان په حکومت کې تاسو په نظر سره؟ چې دوی دغه جنگ د سولې لپاره
د افغانستان د حکومت خبره نه کوم، ازو د افغانستان د حکومت ترڅنګ د امریکا د ستراتیژي د تغییر خبره کوم او قسمه و نړۍ کې د حالاتو تغییر خبره کوم. ماتیر ورځي د ناتو د ملکی سفر سفیر دفتر سره ولیدل، هغوی د برسل کانفرنس نه په اقتباس باندې خبرې کولې چې ټول اروپایي اتحادیه د ناتو ټول غړي هیوادونه په هیڅ وجه باندې نو د افغانستان د ویټه تداوم مسله نه بحث کوي، بلکې یوازینی حل لار چې یو څومره رسول ده. نو کله چې د حکومت خبره کوم، د حکومت ګوښي نقش نه بحث کوم، بلکې د اسلامي هیوادونو په سیمه کې او په نړۍ کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې مستقیم یا غیر مستقیم ډول رسول هغه خبره کوم. په لهذا حالات دا چې شرایط برابر دي، طالبان به تر ډېره حده پورې یا خاموش وي کله بدرت ځواب ورکوي، و بالاخره به د سولې خبرو ته راځي، مذاکرات هم ورسره راځي. ځکه تاریخ او ملت اوس طالبان هم څاري او د افغانستان حکومت هم څاري. هر هغه څوک چې لجاجت کوي، ګستاخانه روش کوي او فکر کوم چې د افغانستان له حالات سره مخالفت کوي، فکر کوم چې تاریخ به څاري او بیا به له ځان سره کار کوي او په هغه پر هغه باندې کوي.
ډېره زیاته مننه خادم صاحب. اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو د کتونکو انتظار خادم صاحب څرګندونی واوریده. که تاسو پر دې مسله نظر لرئ، د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې زموږ سره شریکولای سي خپل نظرونه راوستوي. او بل دا چې په یاد ولرئ، د ازادي رادیو د افغانستان د دولت د رئیس محمد اشرف غنی سره ځانګړي مرکه کړي، دا هم تاسو زموږ پر پاڼه باندې کتلای سي، ازادي رادیو ټکی کام.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس به ناجیه ساپۍ د دې ساعت لپاره اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي په دغه ولایت کې د افغانیو د چلښت او د پاکستاني کلدارو د مخنیوي په موخه منظم کمپاین روان دی. نصیر علم یار نن ازادي رادیو ته وویل دغه کمپاین سبب شوی چې په دې ولایت کې 80% د کلدارو د چلښت مخه ونیول شي. د ښاغلي علم یار په وینا د کلدارو د چلښت په مخنیوي سره به اقتصادي ثبات تامین شي. نوموړي وویل په دغه کمپاین کې سوداګر او دولتي چارواکي ګډون لري. د نورستان په مرکز پارون او یو شمیر ولسوالیو کې 2 خزو ته 2 شنې خونی جوړې شوې چې اکثره بې وزله خزو ته ورکړ شوې دي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالغیاث نن ازادي رادیو ته ویل په دغه شنو خونو کې به موسمي سبزیجات ساتل کیږي چې ښه نتیجه به ورکړي. نوموړي ویل پلان دا دی چې راتلونکي کال د دغه شنو خونو شمیر 3 چنده زیات کړي. نوموړي ویل په هر شنې خونی باندې 10,000 افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت له لوري ورکول کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدې ډول د ځینې خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو 3 اتیا افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ.
دا ازادي رادیو د سات 12 بجې او 19 دقیقې دی. اوریدونکو، په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. یو بل یادونه هم کوم، ازادي رادیو د افغانستان د دولت رئیس محمد اشرف غنی سره ځانګړي مرکه کړې ده. که تاسو دغه مرکه په دری او پښتو ژبه ده که غواړئ چې وی ګوري ویډیوي مرکه ده، زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي رادیو ټکی کام. دا مرکه تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای او اوریدلای شئ. دلته بیا زموږ د ټویټر او د فیسبوک حسابونه هم شته، تاسو کولای شئ چې پراغه هم دغه مرکه د خپل دوستانو سره لا شریک کړی. اوردوی وینړیوال مسلې ته د امریکا د متحدو ایالاتو پر ولسمشر ډونالد ترامپ باندې د هغه د پلویانو او حتی د هغه د مخالفانو له لوري انتقادونه زیات شوی دی. جمهور رئیس ترامپ د دوشنبه په ورځ د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل او په وګړه خبري غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وسول د روسیې لاسوهنه یې تایید نکړه. په کور پر ترامپ انتقادونه د دې خبرو لامل زیات شوې دي، خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر خپلی خبری تصحیح کړی دی. دا چې د څنګه تصحیح کړی ده، دا به اسمت ساروان دا اوس سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، جمهور رئیس ټرمپ خپلې دا خبرې څنګه تصحیح کړی دی؟
مننه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په موضوع ناسمې خبرې کړې دي. ټرمپ پرون سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل په کار و چې د خپلې خبرې واضح کړی وای او پر دې تاکید کړی وای چې د امریکا د 2014 په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو نتیجه مني.
ساروان صاحب، ولې تاسو فکر کوئ چې ډونالډ ټرمپ دغه خپله خبره لکه د توضیح وړ بللې ده، د تصحیح وړ بللې ده؟
د دې لپاره چې پر ټرمپ د هغو خبرو په خاطر چې د دوشنبه په ورځ د فنلند په هلسنکی کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې کړې وې، سخت انتقادونه وشول. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، په هلسنکی کې په دې انتقاد وشو چې هلسنکی په خبرو کې په دې باندې انتقاد وشو. ښاغلی ټرمپ وویل چې دا انتقادونه کله چې واورېدل نو یې پریکړه وکړه له پوتین سره د خپلې خبري غونډې خبری بیا واوري. د ویډیو ل اوریدو وروسته د نتیجې ته ورسید چې ښه خبره نه ده کړې، د خپل تیروتنه لفظي وبلله.
اوریدونکو ته باید وایو چې د امریکا د ولسی جرګې مشر پاول راین چې له پیژندل شوی جمهور غوښتونکو دی، د ټرمپ دغه خبرو څخه وروسته ویلي وو چې دا چې جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د انتخاباتو په اړه د روسیې د لاسوهنې په ارتباط د امریکا د دفاع وزارت، د عدلیه وزارت او د امریکا د استخباراتي ادارو پر رپورټونو باندې پوښتنې پیدا کړې دي، دا د هغو اصولو خلاف خبره ده چې امریکا ور باندې ولاړ ده او دا کار یې باید نه وای کړی. د امریکا د ډیموکراټانو لخوا هم انتقادونه سوي دي. په هر حال، دا چې اوس جمهور رئیس ټرمپ منلي چې د دغه تیروتنه سوي، آیا د دغو انتقاد کوونکو قناعت یې ترلاسه کړی؟
ظاهرا داسې نه ښکاري، ځکه چې د مخالف ډیموکرات ګوند غړي راضي نه دي. په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چوک شومر وایي ټرمپ غواړي چې په دې توګه ځان له انتقادونو خلاص کړي. دا هم وویل چې ټرمپ څلورویشت ساعته وروسته دا خبره کوي چې تیروتنه یې کړې ده. دی پوتین ته وایي چې د امریکا استخبارات په غلطه وایي چې روسیې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو دلته بیا وایي چې د امریکا استخبارات سم وایي. د استازو د جرګې د اقلیت مشر نانسی پلوسی بیا د ولسمشر ټرمپ وضاحت د امریکا د ملت لپاره شرمنونکی بللی دی.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسو د اسمت څاروان څرګندونې واورېدې. په خبرونه کې را سره اوسئ. موږ به د نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوو، خو دغه خبرونه مو 3 بجې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو نن په خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په غونډه کې د افغانستان پر سولې خبرې کړې او ویلي دي چې بهتره ده چې طالبان تر انتخاباتو مخکې سولې وکړي. جمهور رئیس ویلي په افغانستان کې داسې ستونزه نشته چې د مخالفینو سره د سولې لپاره او هغوی ته د سیاسي مشارکت زمینه د برابرولو لپاره په قوانینو کې تغیرات راسي. هغه ویلي دي چې شرایط برابر دي، نو بهتره ده چې همدا اوس سولا وکړي. په دې ارتباط تاسو که نظر لرئ، نو موږ ته د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې راوستوي. موږ به په همدې خبرونه کې ستاسو نظرونه خبر کړو. اوس ورځو حمید مومن په کابل کې د نن څورسپانې کتلې دي چې پر کوم مسلو یې بحثونه او تبصرې کړي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د امریکا پر چمتووالي او په دې اړه د افغان حکومت پر غبرګون بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې لیکلې د چارک ماڼۍ د هغو راپورونو په غبرګون کې چې ګواکې امریکا له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نیسي، ویلې دي چې د سولې په خبرو کې امریکا د افغان حکومت ځایناستی نه شي کېدی. ورځپاڼې وړاندې د ارګ ماڼۍ د وین په حواله لیکلې دي چې امریکا د افغان حکومت په غوښتنه دې ته چمتو شوی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي، ملاتړ وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. ورځپاڼه لیکي چې شاه حسین مرتضوی وایي چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره له طالبانو سره هر ډول خبرې به یوازې افغان حکومت کوي. خو دنیا ورځپاڼه لیکلي دي چې د مشرانو جرګې غړي له طالبانو سره د مخامخ خبرو په تړاو د امریکایي چارواکو څرګندونې ضد او نقیض بولي. ورسپانه لیکي چې د مشرانو جرګې غړو پرون د جرګې په لویه غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د امریکایي چارواکو پر وروستیو درزونو بحثونه وکړل او پر واشنگټن یې تور پورې کړ چې په افغانستان کې د سولې په تړاو واضح او جدي دریځ نه لري. خو ورسپانه د همدې مطلب په څنګ کې په یو جلا سرلیک لیکلی دی چې طالبانو له امریکا سره د مخامخ خبرو لپاره شرط وړاندې کړی دی او هغه دا چې امریکا باید د طالب مشرانو نومونه له تور لیست څخه وباسي. دا شرط داسې مهال وړاندې شوی دی چې ورسپانې په قطر کې د طالبانو د یو چکبړ چارواکي په حواله لیکلی دی چې دوی تر اوسه پورې د مخامخ خبرو لپاره له امریکا څخه کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی. هیواد دولتي ورسپانې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ویاند په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ وي. ورسپانه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ویاند دې ته هم اشاره کړې چې امریکا د افغان حکومت په مشرۍ له طالبانو سره خبرې غواړي. هیواد لیکلی دی چې امریکا له افغان حکومت سره په ګډه په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره هر لاره چاره ارزوي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د بحثونه داسې محل کیږي چې مسیر ورسپانې بیا د غوث ماموریت د یو بیان په استناد لیکلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه مخامخ خبرو په تړاو د جنرال جان نیکلسن خبرې غلط تعبیر شوې دي. ورسپانه لیکي چې د غوث ملاتړ ماموریت په بیان کې هغو راپورونو ته اشاره شوې چې پکې جنرال جان نیکلسن د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو څرګندونې تکرار کړې وې. ورسپانه وړاندې لیکلی دی چې جنرال جان نیکلسن ویلي دی امریکا د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت او خلکو ځای نه شي ډکولی. ورسپانه لیکلی دی چې دا سپیناوی داسې محل ورکول کیږي چې یوې امریکایي ورسپانې وسوس لیکلی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د چمتووالی ونیسي. او هیټ آف ایشیا ورسپانې بیا لیکلی دی چې افغان حکومت په پام کې لري چې د سولې د هڅو په لړ کې د لوی اختر په ورځو کې له طالبانو سره دویم اوربند هم اعلان کړي. ورسپانې د وال سټریټ جورنال د یو راپور په استناد لیکلی دی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. ورسپانې د پرمختګ ته داسې محل اشاره کړې چې طالبانو له ډېره پخوا راهیسې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې لپاره مسؤوله ده، نو پکار ده چې د خبرو یو اصلي لوری وي. حال دا چې امریکا بیا ټینګار کوي چې دا خبرې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي.
اوس باور سو اسمت ساروان ته اسمت ساروان یو په زړه پورې مطلب برابر کړی، وګورو چې پر څه خبرې کوي.
له ډېره وخته په دې فکر کې شي چې سپک او په عین حال کې قاتلونکي بایسکل جوړ شي چې خلک یې د تفریح او سفر په وخت له ځان سره وړلی شي. د بایسکل د مینوالو دا هیله پرو درایف کمپنۍ پوره کړه. دې کمپنۍ د همنګ برید الکترونیک په نوم سپک او قاتیدونکی بایسکل جوړ کړی او وایي چې په نړۍ کې تر دې سپک بایسکلونه نشته. بېله شکه قاتیدونکي بایسکلونه تر دې وړاندې هم جوړ شوي او خلک ورڅخه کار اخلي، خو د پرو درایف کمپنۍ د بایسکلونو لویه ځانګړتیا دا ده چې سپک دي او په اسانۍ څوک په لاس کې وړلی شي. د دې بایسکل وزن څه باندې 6.5 کیلو دی، یو ډول یې هم 10.5 کیلو ته رسیږي. د دغه بایسکل په باډی کې له کاربن څخه کار اخیستل شوی، انجن یې 250 واټه او د لیتیم بیټرۍ یې په ساعت کې 1.6 واټه ده. بله ښېګڼه یې دا ده چې بلوتوت پکې کار کوي چې له دې لارې له ځیرکتیا سمارټ هیډفون او کمپیوټر سره وصل کیږي. د دې بایسکل هیډفون د لارښود یا نیویګیټر کار هم ورکوي. د سرعت په اړه یې ویل شوي چې په پیل کې سرعت په ساعت کې 8 کیلومتره ته رسیږي، خو وروسته په ساعت کې 25 کیلومترو ته زیاتېدای شي. بیټرۍ په 2.5 ساعته کې چارجېږي او اوس یې بیه $6000 ټاکل شوې ده.
دا څو پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره راسته ولیدي. شفیع الله افغان له هلمند لیکلي تمه لري چې د افغانستان د ولسمشر احتمالي اوربند په واقعي اوربند بدل سي او طالبان موافقه ورسره وکړي. حیات الله لزابل لیکلي رښتیا هم د طالبانو باندې نور نه دی پاتې، باید ژر سوله وکړي. زیارمل د هلمند خلی کې ک امریکا طالبانو سره وویني نو سوله به راسي. قیوم خان له پروان لیکلي طالبان به له پاکستانه سوله نسی کولای. مرسل لیکلي سوله به هغه تراس چې پاکستان د طالبانو د ملاتړ څخه خلاص واخلي. نادر له خوسته لیکلي سما په فکر سمدستي سوله ممکنه نه ده، خو په قرار قرار به سوله راسي.
اوس ورځو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان وهڅول چې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې د سولې وړاندیز ومني. هغه دا پیغام نن په کابل کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په غونډه کې ورکړ. ولسمشر اشرف غنی وویل ټول افغانانو ته د طالبانو په شمول د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات یو ښه فرصت دی او باید هغوی استفاده ځینې وکړي. د روزګان ولایت ملي امنیت مسؤلین وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز نیولی دی. د ملي امنیت ادارې مسؤول عبدالصمد شمس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په دې مرکز کې لسګونه کړي ماینونه او د ماین جوړولو وسایل نیولي او شنډ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیا او تاجکستان د سه شنبې پر ورځ د افغانستان سره پر پوله شریک پوځي تمرینات پیل کړل چې چارواکي یې هدف د افغانستان څخه د ترهګرو د احتمالي بریدونو پر وړاندې چمتووالی بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایلې مني چې وایي روسیه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفداري لاس وهنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا پر عالي استخباراتي ادارې بشپړ باور لري او د هغوی ملاتړ کوي، خو وایي باور یې دا دی چې د روسیې کړنو د انتخاباتو پر نتایجو هیڅ ډول اغېز نه درلود. امریکا د هغې میرمنې پر وړاندې تورونه ډېر کړي چې ویل کېږي په واشنگټن کې د روسیې د حکومت لپاره کار کوي. په امریکا کې د یوې محکمې منصفه هیات ویلي چې دغې میرمنې د امریکایي سیاستوالو سره د اړیکو په ټینګولو سره د یوې پټې جاسوسي په څیر چلند کړی دی، خو روسي چارواکي دا قضیه ردوي. او یو بیلاروس خبریال چې د اوکراین په ختیځ کې د ناکراریو په اړه راپورونه ورکول، په مینسک کې د یوې محکمې لخوا په څلور کاله باندې محکوم سو. دغې محکمې د جولای پر 18 وویل چې دیمیتری هالکو په ډسمبر کې د بیلاروس په پلازمینه کې پر یو پولیس افسر برید کړی و.
اوریدونکو، مخکې تر دې چې زما همکار عبدالنافع همت د زهرو کاروان مړنې کړي، د افغانستان له جمهور رئیس سره زموږ ځانګړې مرکه ویډیویي مرکه په دریو پښتو ده، زموږ پر یو پاڼه باندې خپره سوې ده. که دا اورېدو او د لیدو علاقه لري، ازادي راډیو .com زموږ د ویبپاڼې ادرس دی، ورسه یا وګوري خوند واخلي. او اوس به ولاړ سو عبدالنافع همت د زهرو کاروان وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د نشي موادو په اړه نړیوالې ټولنې ته د نوې ستراتیژي مسوده وړاندې کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د تولید یوه کارخانه ویجاړه کړه. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د اچین ولسوالۍ په نرګوسه کلي کې شوی چې په نتیجه کې د نشي موادو د تولید یوه کارخانه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي یادګری په وینا له دې کارخانې څخه 15 کیلوګرامه هیروئین او 50 کیلوګرامه تریاک ترلاسه شوي دي. بلور ته له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په 18 ولایتونو کې عملیات کړي او په نتیجه کې 120 تنه قاچاق کوونکي نیولې دي. ښاغلی یادګاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس مبارزه علی مواد مخدر
له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو څلو نوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې 168 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د قاضیو په تور 121 تنه نیول شوي چې په دوی کې 3 تنه پولیس او 3 میرمنې هم شامل دي.
د کابل پولیسو نږدې 100 تنه د نشئی موادو قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولې دي. د کابل امنیه قماندان داوود امین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یو سلو یو اسمایزون قماندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه میاشت کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشي موادو 99 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي او بیا یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. له دې کسانو سره څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروئین، 316 ګرامه شیشه یا کرسټال، څه د پاسه 29 کیلوګرامه تریاک، 16 کیلوګرامه چرس، 4 ټابلیټ کا ګولۍ او 3 او دیش لیټر الکولی مشروبات نیول شوی دی. یاد دی بی چې په دې موده کې د کابل ښار لوونه هیو څخه ادرس او لس تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وړل شوی دی. په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې 15 کسان د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د شمشا 202 زون قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی یو تن چې غوښتل 40 کیلوګرام چرس د یو موټر په واسطه قاچاق کړي د پنجشیر امنیه قمندانۍ پولیسو په حیث اول ولسوالۍ کې نیولی دی. په دویمه پیخه کې په بغلان ولایت کې 4 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دي. د بغلان ولایت امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې دا 4 کسان هغه مهال پولیسو ونیول چې غوښتل 429 کیلوګرام چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. 4 کسان چې غوښتل نشئی مواد د هرات له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي نیول شوی دي. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرتزاده د سه شنبه په ورځ رسنۍ ته وویل دا 4 کسان چې د هیروینو 245 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د هرات د هوایي ډګر له لارې ډهلی ته قاچاق کړي، هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې پولیسو په ګذره ولسوالۍ کې ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې یو تن چې ډېر کپسولونه په خېټه کې ځای پر ځای کړي ول ناروغ او په روغتون کې بستر دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 2 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور له یو څخه تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شپږ کسان چې د لسګونو کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو په تور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي د عدلي او قضایي مرکز په علني محکمه کې له یو څخه تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. خغلی موحد وای په تیرونی کې شپږ کسان له 40 کیلوګرامو تریاکو، 10 کیلوګرامو کیمیاوي موادو، 115 لیټره تیزاب او 904 گرامه شیشي سره نیول شوی او دوسی په عدلی او قضایي مرکز کې د سیډونو په حال کې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغان حکومت لخوا نړیوالې ټولنې ته د نشئی موادو په اړه د نوې ستراتیژي مسوده وړاندې کول
هغه نوې شش په دې ستراتیژي کې دا چې موږ نه غواړو چې یوازې ستراتیژي همداسې په نامه چې دا باید تطبیق شي.
په غور ولایت کې سږ کال د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
کښتو زراعت مواد مخدر
کوکنار د نورو ولایتونو غوندې په غور کې هم کرل کیږي.
د اسمت په نوم د معتاد ژوند کیسه به واورو.
انځه چې دی عمل ترالم دومره مې ځوان خراب اس چې خبره چې لازمک اسمان نازمک تراټیټ پل بچان بمرانه خپو پلار بمرانه خپو ورونه بم خپو.
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب تاسو د لاسه به مونږ کله خیر وینو؟
ولې چې صاحب خدای دې خیر کی څه مشکل پکې
سره؟ او مشکل لرو جنرال صاحب.
خدای دې خیر کی څه مشکل دې؟
مشکل دا ده چې ستاسو پولیسو په نوی کلی کې زموږ ګوانډي والان له موټرو سره نیولې دي.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. افغانستان د لومړي ځل لپاره نړیوالې ټولنې ته له نشئی موادو سره د مبارزې سیمه ییزه ستراتیژي وړاندې کړه. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم ازادي رادیو ته وویل د دې ستراتیژي مسوده چې 4 برخې لري په ویانا کې د سیمې هیوادونو، اروپایی اتحادیه، امریکا او ملګرو ملتونو له استازو سره شریکه سوه. په پام کې ده چې 2 میاشتې وروسته د دې هیوادونو او سازمانونو استازي غونډه وکړي او د دې ستراتیژي مسوده ومني. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان دولت له نشئی موادو سره د مبارزې د نوې سیمه ییزې ستراتیژي مسوده د نړۍ له 14 هیوادونو سره شریکه کړې چې په دې غونډه کې د سیمې، ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو سازمان استازو هم برخه درلوده. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي معین جاوید احمد قائم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ییزې ستراتیژي په نوې مسوده کې د نشئی موادو قاچاق، بدیل معیشت پروګرامونه، د معتادینو درملنه او نشئی موادو د څېړنې په اړه مطالب شامل دي. ښاغلی قائم زیاتوي چې د ستراتیژي د وړاندې کولو په غونډه کې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو او له نشئی موادو سره پر عملی مبارزې ټینګار وسو.
هغه نوې شش په دې ستراتیژي کې دا چې موږ نه غواړو چې یوازې ستراتیژي همداسې په نامه وي، دا باید تطبیق شي او د تطبیق ترڅنګ باید موږ د یو بل سره داسې هغه انډیکیټرونه سره ټاکلي یو فریم ورک مو جوړ کړی د مسولیت پذیرۍ لپاره چې هر ملک چې کوم وعده کوي د مسول وي او بیا خپل راپور ورکړي چې کوم وعده چې کړی هغه تر سره سوري کړي در سره وایي هوادونه هم وو تر ټولو هم د امریکا ایالاتو میدان هم وو نو هغه نه دوه برخو کې غوښتنه شوې ده د یو د پیسو په برخه کې او بل یو برخه دی عملي هم په کار ده لکه یو کیمیایي مواد چې تریاک بهیرونو باندې بدلی هغه بعضن د اروپایي ملکونو منشأ اخلي
د خاغلی قائم په وینا د ویانا په غونډه کې گاونډي هوادونو ژوند وکړي چې له افغانستان سره به د بدیل معیشت په برخه کې خپلې تجربې شریکوي او د افغانستان د زراعتي محصولاتو خرڅلاو ته به زمينه برابروي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هوادونو همکاري کمزورې ده. له همدې امله ضروری ده چې د داخلي هڅو ترڅنګ سیمه ییز ستراتیژي هم جوړ شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسی او ستراتیژي په خوانی معین محمد ظفر وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې هیڅ ډول سیمه ییز اجماع نشته. ښاغلی ظفر زیاتوي تر څو چې له افغانستان سره د سیمې هیوادونه همکاري ونه کړي او په افغانستان کې امنیت تامین نشي له نشه یي موادو سره مبارزه به همداسې له خنډونو سره مخ وي.
خوانم رابطې خو یې په دې حق نه خو داسې واضح لیکلې ستراتیژي په منځ کې نه وه. زه فکر کوم چې دا عملی شي خو ډېره به ښه شي خو داسې عملي کېږي یعنې کې زه ډېر مطمئن نه یم. هغه پورې چې زموږ په ملک کې امن نه وي راغلی زه فکر نه کوم چې دا سیمه ییز اجماع جوړ شي ځکه دا یو بل سره ارتباط لري. که رښتیا هم تصمیم ونیول شي خصوصا په دې ورځو کې د دې سولې خبرې چې روانې دي نو که رښتیا تصمیم نیول شوی چې په افغانستان کې امن راشي دا ورته بالکل سلسلو کې عملي ده او کېدای شي چې بیا نتیجه هم ورکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه شامل او افغان حکومت له مالي او سیاسي پلوه پیاوړی شي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې باید د سیمې هیوادونو ته له نشه یي موادو څخه راپورته شوي ګواښونه تعریف او له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمې په کچه اجماع رامنځته شي.
محمد ایاز ترنکو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت نوې ستراتیژي په اړه راپور اوروه. دا چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د نشه یي موادو په اړه د سیمه ییزې ستراتیژۍ مسوده وړاندې کړې زموږ همکار مرسلین ارسله په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي معین جاوید احمد قایم سره مرکه کړې او په پیل کې د دې ستراتیژۍ د جزئیات په اړه پوښتلې دي.
خاکه سیمه ییزه ده د کوم وړو کم له کمه د هر لاس ملکونه موږ خو شریکي کم له کمه او کني هغه سایګان خو باید دې کې او سره اڅل لري پراته د ترکیه او دوی چې متضرر دي په نږدې نه دي نو هغه شکل د ستراتیژي اهداف یې سیمه ییز دي. هغه کې غټ مسایل واضح خبره ده په تو غټ مسایل باندې خبرې کوو څنګه کولای شو یو بل سره ښه همکاري وکړو دغه ممالک او د مبارزه مواد مخدر کې مفید ثابت شي. په هغه کې غټ برخه د قاچاق مش په قاچاق باندې باید خبرې وشي د ویل تګلارې او پیدا شي او سره اعتبار سازي وشي د ملکو ترمنځ چې معلومات شریک کړي هغه انټلیجنس سره شریک کړي او د قاچاقبرانو د مافیایي کړې چې د گرفتاری سبب شي. یو برخه د یو بل سره کومک په معیشت بدل کې یا د بدل د کښتو برخه کې چې هغه کې څنګه مملکتونه بالخصوص لکه ایران او پاکستان او د خواته ازبکستان ترکمنستان دا ډېر مفید ثابتېدلی چې زموږ د قانون زراعتي اقلام اجازه ورته ورکړي د دې په مارکیټونو کې خرڅ د ترڅنګ په معتادینو په تداوي باندې خبرې وي او بله برخه یې په تحقیق او ارزیابۍ په باندې خبرې کوي چې مسایل مختلف مسایل باندې تحقیق وشي. نو د دې د خاکه جوړه شوې او دوی ته حاکم جوړه کړې او افغانستان حکومت جوړه کړې او دوی سره شریکه سوله دې لپاره چې دوی خپل نظریات پکې شریک کړي هغه نوی شش په دې ستراتیژي کې دغه دغه چې موږ نه غواړو چې دا یوازې ستراتیژي همدا سپنه دا باید تطبیق شي او د تطبیق ترڅنګ باید موږ د یو بل سره داسې هغه انډیکیټرونه سره ټاکلي یو فریم ورک مو جوړ کړی د مسولیت پذیرۍ لپاره اکاونټبلټۍ لپاره هر ملک چې کوم وعده کوي د مسؤل وي او بیا خپل راپور ورکړي چې کوم وعده چې کړی هغه تر سره سوري کړي در سره. افغانستان د اول ځل لپاره چې یو ستراتیژي موږ جوړه کړې و مخکې خوب اکثر داسې چې اسناد به نور جوړول به موږ هم جز سلو بلته کل تطبیق کېدل. نو دا اول وار دی چې موږ لید اخیستې رهبري موږ اخیستې ده موږ ډرافت هم جوړ کړی موږ ورته وایي چې سر موږ دا خبرونه کړي دغه کوو تاسې راسې نور راسره همکاري وکړو. نو د هغې د حساب ډېر زیات هر کلی اوس په بینالمللي ټولنه کې هم بینالمللي اداراتو او ملکونو
د سیمې هیوادونو خو ستاسو عملی اقدامات په کار وی د اروپایي هیوادونو او ځین نور هیوادونو چې د سیمې نه بهر دي دا غیر د مالی برخه کې هم غوښتنه شوې چې دغه په دې برخه کې ونډه واخلي.
دې په مجلس کې وو په هیوادونو هم وو د اروپا هم وو انټرپول هم وو د امریکا ایالاتو میدان هم وو نو هغه نه دوه برخو کې غوښتنه شوې ده د یو د پیسو په برخه کې چې د همکاري وکړي چې دا قلم تطبیقوو په هغه مالي برخه کې، او بل یو برخه دوی عملي هم په کار ده، لکه کیمیایي مواد چې تریاک و هیروینو باندې بدلوي، هغه بعض د اروپایي ملکونه منشأ اخلي، نو په هغه کې مبارزه هم د دې نظمونو چې دي په کار ده چې هغه د نور سره مبارزه وکړي.
په تیر کې شکایت دا و د افغان دولت له خوانه چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه په مخدره موادو سره مبارزه کې همکار صادقانه همکاري نه کوي. څه لارې چارې نوې سنجول شوي چې تر څو دا د اړ شي دي چې همکاري وکړي په دې برخه کې؟
دغه ستراتیژي یو دغه لارو نه ده، دغه ستراتیژي یو دغه کوشن نه دی چې موږ مجبور کړو، ځکه چې موږ یوازې ګاونډي هیوادونه نه نور دخل کړي دي، بلل متحده په کې دخل لري، نور ادارات هم دخل لري چې هغه پر مجلسو کې شریک وي.
غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 155. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسر شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
اوس غور ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین نه دی سوی. د غور له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیلی وایي چې له همدې عمله په روان شمسي کال کې په غور کې کوکنار ډیر کرل سوی او دا ولایت د نشي موادو د تولید په لوی مرکز بدل سوی دی. چارواکي په دې ولایت کې د نشي بوټو د کښت عوامل ناامني او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو کې د امنیتي ځواکونو مصروفیت بولي. په دې اړه له غور څخه زموږ همکار قادر غفری راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او د دې بوټي پر ضد کمپاین نه کولو دا اندېښنې راپورته کړي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي کیدای شي په دې ولایت کې د نشه یي موادو تولید، قاچاق او معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې سږکال په دې ولایت کې تر نورو کلونو ډیر کوکنار کرل شوي، خو حکومت یې د اړولو لپاره پروګرام نه درلود. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیلی ازادي راډیو ته وویل چې سږکال امنیتي ځواکونه په جګړو او انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونو په ساتنه بوخت ول، ځکه نو د کوکنارو اړولو ته پام ونه شو. د ښاغلي وکیلی په وینا دا مهال د کوکنارو نیخ وهل شروع او تریاک د راټولېدو په حال کې دي. تر دې وروسته که د کوکنارو بوټي واړول هم شي هیڅ ګټه نه لري.
متاسفانه کمپاین تخریب
لپاره مرغه چې سکل په غور کې د نشه یي موادو پر وړاندې کمپاین نه دی شوی، او زموږ د معلوماتو لمخې هغه بزګران چې کوکناري کړی ول خپل حاصلات اخیستي، او تر دې وروسته د دې بوټي پر خلاف کمپاین هیڅ ګټه نه لري. سکل تر نورو کلونو ډیر کوکنار کرل شوی، او له بده مرغه و منه شوی کولای چې د کښتونو لمنځه وړلو پروګرام عملي کړو.
په غور کې ځینې مدني فعالان د کوکنارو په مخنیوي کې د دولت بیغوري د نشه یي موادو په کښت کې د ډیروالي ستر لامل بولي. د دوی په وینا حکومت هیڅ کلم د نشه یي موادو په برخه کې له بزګرانو سره جدي چلند نه دی کړی، او دا کار د دې سبب شوی چې بزګران ډیر کوکنار وکړي. د دې ولایت یو مدني فعال محمد وزیر نورانی ازادي راډیو ته وویل
کښتو زراعت مواد مخدر
کوکنار د نورو ولایتونو غوندې په غور کې هم کرل کیږي. له بده مرغه چې په دې ولایت کې سلګونه ټنه تریاک راټول شوي او نور نشه یي مواد هم تولید شوي دي. تر څو چې دولت یو منظم پروګرام له مخې د نشه یي موادو پر خلاف اقدام ونه کړي، خلک به د کوکنارو کښت هم داسې دوام ورکوي.
په ورته وخت کې د غور د والی بیان عبدالحی خطیبی هم دا مني چې د دوی امنیتي ځواکونو د زیات مصروفیت لامل ونه شوی کولای چې د کوکنارو کښتونه واړوي. دی وایي چې بزګرانو زموږ د امنیتي ځواکونو له مصروفیت څخه ناوړه ګټه واخیسته او له کوکنارو څخه یې تریاک ټول کړل. ښاغلی خطیبی زیاتوي چې په ژمي کې به هڅه وکړي د پراخو تبلیغاتو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. ښاغلی خطیبی وایي
اداره محلی برای مبارزه علی
د غور سیمه ایز اداره له نشئی موادو سره مبارزه کوي. خو له بده مرغه چې په روان کال کې ناامنی او پولیسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو کې د امنیتي ځواکونو مصروفیت د نشئی موادو پر خلاف مبارزه ټکنۍ کړې وه.
تحقق پذیره
په غور کې د کوکنارو د کښت پر وړاندې د حکومت پټه خوله پاتې کېدل هغه مهال د خلکو انتقادونه راپورته کړل چې د معتادینو شمیر ډیر شو. د یادونې وړ ده چې دا مهال په غور کې نږدې 10,000 کسان په نشو اخته او د معتادینو د کورنیو تر څنګ عامو خلکو ته هم ګڼ شمیر ستونزې پیدا کړې دي.
مسکا هوتکو چې په غور ولایت کې د کوکنارو په برخه کې د حکومت د بېغوري په اړه راپور اوروه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم د خاطرې نوبتې د پکتیا ولایت عصمت خپله نشه له چرسو څخه پیل او څلور کاله وروسته په شیشه یا کریسټال اخته سو چې په دې وخت کې اروپا ته ولاړ. که څه هم په اروپا کې ښه کار جوړو، خو هلته هم د خپلو نشو له امله له دومره کړاوونو سره مخ سو چې بیرته افغانستان ته راغی. دا چې عصمت د نشو له امله نور له څه ډول کړاوونو سره مخ سوی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
د خپل دکاندار ما یو مرګره به ما ته راته خپل ډیر وخت عملی وو، ما ته به راغی کې ناسته به خیر تمام شو کوته راغی. ما خپل ورته ویل من تراوړه زه یو دم کش کمې وری وو چې څنګه مزه کوي. هم چې وری ووهل بس ما ته خوان راکه. هغه رئیس زه په دې عمل باندې راغلم. پیشه چې ما شروع کړه یغه نه ما مخکې چرس ویل، هغه به مې کاله کاله ویل. څلور کاله مې چرس ویلي. بیا دغه هلک سره چې ما شروع کړه یو کال د دغه شیشې وو چې یو کال کېږي چې زه دا شیشه وایم. چارس خو مې یو د تره زوی و، هغه چارسي و. ما به دته خپله نصیحت کو چې یاله که دا څه کوې. بله ورځ یو ځای کې رالو د توت ونې لاندې کېناستو د سګرټۍ ډک. نو ما خپله هغه ته وویل من ته راوړه یو دم زه کش کړم. حتی څلور پنځه کاله مخکې خبره ده. هغه خپله راته وویل مې وهه. بیا ما ورته شول من ته راوړه سره کوم مزه کوي. یتیم چې یو کش کش نو ډېر خوند یې راکړ. نو هماغه رئیس زه په چرسو رالم. نو هغه سره به مې کله کله ویل. ډېر تغیرات یې په ما کې راوستل. حتی ما یو دوکان و ډېر ښه دوکان مې و، هغه دوکان مې له لاسه ورکړ. بیا ورور او پلار مې ولېږلم اروپا ته. اروپا کې مې یو نیم کال تیر کړ. بس زړه مې تنګېده. کال دغه نشه مې شي چې هم نه پیدا کېدل. بیرته چې رالم بس په دې عمل رالم، په دا شیشه باندې رالم. زه چې لاړم بیا مې پلار دوکان خرڅ کړ. بیرته چې راغلم نو خالي میدان پاتې شو. بس بیا مزدوری ته مجبور سوم. درې سو روپۍ درې نیم سو روپۍ به مې د ورځې ګټلې. بس هغه به مې چې وګټلې بس راغلم نشه باندې به مې ورکړې. یعنې زه چې دې عمل ته رالم دومره مې ژوند خراب سه چې خبره چې لزمک اسمان نه ځمکې ته راټیټ شي. خپل بچیان به م رانه خپه وو، پلار به م رانه خپه وو، غرونه به م خپه وو. دوکانداري مې ټوله په نشه برباد کړه. هر څه ختم شول. یعنې په دې اخلاق په دې هغه کې ډېر فرق راغی. غصه به راتله. کور کې به مې چټي جنګونه کول. ښځه به مې خفه کړه، بچیان به مې خفه کړه. حتی ورور سره به مې خوله ویله، مور سره به مې کله کله خوله ویله. حتی ښځې به مې صحیح خبرې نه راسره کولې. وایي ته دا کار پرېږده، دا ولې کوې؟ وایي ته څه مجبوریت لرې؟ هغه پیسې وایي چې ته په نشه ورکوې. وایي بچیانو ته دې میوه پرې راوړه. بس ما به ورته ویلې ښه ښه صحیح ده. بس ومې نه منله. ډېر پښیمانه مې. د ژوند تر ټولو بده خاطره مې دا ده چې ما نه پلار ډېر ناراضه ده. دوه ورځې مخکې مور مې سرې راته سرتور کړه چې زویه نور دا عمل مه کوه. یعنې په لس وارونه هم زیاتې راته زړلې. حتی چې ښځه مې دې ته اغوستله چې نور هلته کښېني دي د پلار په کور.
د زهرو کاروان
د
ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هره شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هره چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حج اسلم په نوم د نشې موادو یو لوی قاچاقونکی د پولیسو له یو جنرال سره پټانډې والی لري. هغه ته زنګ ور وهي چې د دوی دوه قاچاقونکي پولیسو نیولي او دی باید په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي، خو د پولیسو جنرال ورته وایي چې د هغوی دوسیې اوس رسمي سوي او یوازې د کورنیو چارو وزیر یې ولار ورته جوړولی سي. حج اسلم همدلته کلک هوډ کوي چې د کورنیو چارو وزیر به خامخا له کار ګوښه کوي. دا چې حج اسلم به د کورنیو چارو وزیر څنګه له کاره ګوښه کړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم سلام
جنرال صاحب. اکرم خانه، زه حاجی اسلم خان خبرې کوم.
اوه حاجی صاحب سلام علیکم، جوړ په خیر څنګه یاست؟ دوستان جوړ دي انشاءالله، تاسو خیر یاستی؟ ژوند په خیر تیریږي؟
جنرال صاحب ستاسو د لاسه به مونږ کله خیر ووینو؟
ولې حاجی صاحب خدای دې خیر کړي، څه مشکل پېښ شوی؟
اوه مشکل لرو جنرال صاحب.
خدای دې خیر کړي، څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو پولیسو په نوي کلی کې زموږ ډوانډي والان له موټرو سره نیولی دي. موټر بالا پسې یوازې دا زموږ ګنډي والان را خوشی کوي.
کوم دوه نفره؟
یو فرید او بل جاوید نومیږي. او بس هغه یادوم
عزیز ته، زموږ ستاسو خو د لسو کالو انډیوالي ده. تر اوسه چې ستاسو څومره موټر او نفر نیول شوي دي نو ما در خوشی کوي.
جنرال صاحب مفت خودی ندی را خوشی کردی، هر وار می در دالر رو باران در بانده کرده زورا ورا.
تا خبره سانه ده چه دالر دی را کردی دی اندی ولی خود آده چیزی تا قاچاق کوی او دالر را کوی او زبیا ستا اندی والان و موتر بر خوشی کم.
خواه چه دا سی دا نو دا دوال کنم جر را خوشی کم.
یار آجی سا کریستیا برتا وایم نو تا کار نسون کولای.
ولی نشه خوشی کولای؟
دا بندیان زما په لاس کښې نه دي که نه. له نیول کېدو سره سم یې کابل ته بیولی دي. اوس یې دوسیه رسمي شوې ده او یوازې د کورنیو چارو وزیر یوه لاره ورته جوړولی شي، نور هېڅ امکان نه لري.
نو خو وزیر ته ووایه چې را خوشي کړي.
نو وزیر کله زما خبر مني؟
ستا خبره دې نه مني، د ډالرو خبره خو به مني. هر څومره ډالر چې غواړي ورکوم یې.
عزیز صاحب ما به دا کار کړی وای، خو دا وزیر یم دکه نیو چې جنرال صادق دی هسې صادق سړی هم دی، یوازې ذره رشوت او واسطه هم نه مني. موږ ټول ځلې تنګ یو.
ښه چې داسې ده نو زه به خپله ورسره جوړ شم.
حاجي صاحب ته به څنګه ورسره جوړ شي؟
ما ته هم حاجي اسلم خان وایي، تر ده زورور وزیران مې په ګونډو کړي دي، خبر به شي چې څنګه یې لرې کوم. متل دی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
لکه کبیره څنګه شو د وزیر په باره کې دې څه وکړه؟
حاجي صاحب د وزیر په باره کې مې په ولسي جرګه کې زموږ او ستاسو له ګروپ سره خبرې وکړې.
ښه ښه، نو څه یې ویل؟
هغوی ویل چې دا وزیر په ولسي جرګه کې له موږ پرته نور مخالفین هم لري.
مطلب یې څه و؟
مطلب یې دا و چې که یو څو وکیلانو ته پیسې ورکړو وزیر لرې کولی شو.
نو وزیر به څنګه لرې کړي؟
دوی ویل د وزیر په اړه مو لاسلیکونه راټول کړي او ځینې جعلي شکایتونه او اسناد مو هم برابر کړي دي.
ښه خبره لنډه کړه چې آخر مو څنګه فیصله سره وکړه.
بس غم مه کوه، کار سم شو. 15,000 ډالر مې ورکړل. نن یې وزیر ولسي جرګې ته راغوښتی دی. ما ته یې همدا اوس د موبایل له لارې میسج راواستوه چې کار یې خلاص دی. ډېر ژر به یې د لرې کېدو خبر واورئ.
که په 15,000 ډالر لرې نه شو، 15,000 ډالر نور هم ورکړه. وزیر باید زموږ په زور پوه شي چې بیا بل وزیر زموږ سره ډغرې ونه وایي.
ته ودرېږه، هغه ده په ټلویزیون کې تازه خبر راغی.
هلکانو چپ شي چې په ټلویزیون کې تازه خبر دی.
درنو لیدونکو، اوس تاسو پام یوه تازه خبر ته راړوو چې همدا اوس راورسېد. د کورنیو چارو وزیر جنرال صادق چې نن ولسي جرګې د استیضا لپاره ورغوښتی و، د 125 رایو په رد له وظیفې څخه لرې کړی شو.
حاجی صاحب مبارک مبارک
مبارک مبارک مبارک حاجی صاحب
کور موادان ژوندۍ وسی کبیره د سرحدی پولیسو قماندان خو زمونږ او تاسو خپل سره دی تر څو چې نوې وزیر راځي تر هغه وخته پورې د هیروینو څو قطارونه تیار کا باید د ټول کال ګټه په یو ورځو کو
په دواړو سترګو حاجی صاحب وبشي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.